دا مشال ریډیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه او په کابل کې د سهار 8:30 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د اکتوبر 24 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال ریډیو پر روانه خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال ریډیو په نننۍ 9 ساعته خبرونه پیل کوو. لمړی خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې سوی د خپل لمړي سر کې به ملیحا میرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په هکله په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. نن په مکه کې د حج مراسم شروع کیږي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره 99 لک ډالر مختص کړي دي او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلې وای په یونان کې د مهاجرو پر ضد بریدونه زیات شوې دي. د خبرونو تفصیل. نن په مکه کې د کلنی حج مراسم شروع کیږي چې د پاکستان او افغانستان په ګډون تم ده. د نړۍ نه تقریبا 400,000 خلک به پکې برخه واخلي. د ترکیې سره تعلق لرونکي حاجی ډاکټر عباس کرمالی رویټرز اژانس ته په خبرو کې وویل
When we say prayers,
کله چې لمونځ کوو د نړۍ په هر برخه کې چې مخ پر قبله دریږو دا فرق لمنځه ځي چې موږ شیعهګان که سنیان یو باید سره ورونه ووسو. موږ ټول یو یو ټول تر یو چتر لاندې.
په منځني ختیځ کې د شیا او سنی مسلک مسلمانانو ترمنځ تشدد او کشالو پر مهال د سعودي عرب انتظامی په دې زور راوړي چې حج یو مذهبي فریضه ده او پر مهال یې د سیاسي پارونې نه د ډډه کولو خبرداری ورکړ. د سعودي انتظامی ویلي د شام حاجیانو هرکلی به کوي د دې باوجود چې د شامي جګړې په اړه د سعودي حکومت او ایران ترمنځ کشالې موجود دي. د سعودي عرب حکومت د شامي یاغیانو او ایران بیا د شامي حکومت ملاتړ دي. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي تیره شپه امنیتي سرتیرو په باړه اکخیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال خواوشا 300 مشکوک کسان نیولې دي او وسلوالو سره د ډزو په وخت یو وسلوال هم وژلې دي. دوی وایي چې دغه مشکوک کسان یې د باړې فورت سلوپ کیمپ ته وړي دي او د پلټنو وروسته به ترې بې ګناه کسان خلاصوي. د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د نظم او د مرستې ادارې یا اوچا په جاری کړې خبر پاڼه کې ویلي د ملګرو ملتونو د بیړني حالاتو فنډ یا سنټرل ایمرجنسی ریسپانس په پاکستان کې سخت کال د سیلابونو نه متاثره شو خلکو د مرستې لپاره 9.9 میلیون ډالر مختص کړي دي. د ادارې تر مخه دغه فنډونه به د سیلاب ځپلو خوراک، اوبو، سرپناه او په صحت خرچ کیږي. په پاکستان کې د اوچا منتظم ټیمو په کالوای د پاکستان حکومت ملګرو ملتونو او ملګرو د زرګونو پښمیر کې خلکو ته د مرستې پیکیجونه ورکړي خو بیا هم د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د ډیرو خلکو ژوند د ګواښ سره مخامخ دي. هغه ویل باید د سیلابونو بحران هیر نکړل شي. سوات تحصیل کابل ننګولې سیمه کې د کورچت راغورځېدلو له وجې د دریو ماشومانو او دوو زنانو په ګډون 500 تنان مړه او دوه سخت ژوبل شوي دي. د مقامي پولیس تر مخه د شپې د منګورې ښار نه 14 کیلومتره لري د تحصیل کابل ننګولې کلي کې د ستمبر نومیتن د کورچت راغورځېدلو له کبله دغه پیښه مخې ته راغلې. مقامي خلکو د ملبینه متاثره کسان راوستلي او ژوبل کسان یې سیدو شریف هسپتال کې د علاج لپاره داخل کړي دي. نړیوال سوله ساتل مرستندویا ځواکونه یا ایساف وای د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې په 6 اکتوبر د وسلوالو پر ضد کاروای پاړي د حالاتو لومړی جاج اخیسته. د ایساف لخوا جاری شوی خبر پاڼه وای په کاروای کې د وسلوالو په ګډون کې دي شي ایساف تدریو افغان وګړو د غیر ارادي او ویرجنې وژنې لپاره هم ذمہوار وي. د ایساف کمانډر جنرال جان ایلن ویلی د وژل شو کسانو د کورنیو سره غمرازي کوي او ژمنه لري چې کورنیو لپاره سموکړي. وړی ویلی دا غوی سره به په شخصي ډول ګوري چې خپکان سرګند کړي او ورسره خواخوږي وکړي. ایساف وای د افغان ولسی وګړو حفاظت کول یې د مشن مهم ټکی دی او د تجمن دی چې په راتلونکي کې د داسې قسم پیښو د مخنیوي په لړ کې مناسب ګامونه پورته کړي. بلخوا ایساف وای یو نوې سروې د دوی یو پخوانی ادعا ثابتوي چې ویلي یو په افغانستان کې 80% خلک په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات نه برخمن دي. د ایساف ځواکونو ویان جنرال ګونټر کټس د سې شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه سروې په تېره یوه میاشت کې په ټولو ولایتونو کې د خلکو نه د پوښتنو په اساس شوې. نوموړي زیاته کړه
9% said bad.
9% ویلی بد، 9% ویلی مناسب، او 25% ویلی ښه احساس کوي. نو په دې اساس 9% خلکو چې ترینه پښتنه شوي ویلی دي ښه یا مناسب. فکر کوم دا یو مناسب رقم دی. دا رقم هغه څه ثابتوي چې پخوا مو ویلی وو، هغه دا چې د افغانستان 80% خلک له ډیر امنیت او ثبات څخه برخمن دي.
کټس په خبرو کې دا واضح نه کړ چې د سروې لمخې د سیمې او ولایتونو په سطح د خلکو د امنیت احساس څومره فرق لري. سپینه ماڼۍ وایي صدر بارک اوباما د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هیواد سره دوه اړخیزه خبرو اترو ته تیار دی، خو دا مهال داسې قسمه مذاکراتو لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. د وایټ هاوس وایان جی کارني د نهې په ورځ ویل د اوباما انتظامیه په هغه صورت کې خبرو اترو ته تیار ده که چیرې ایرانیان پرې سنجیده وي. امریکا او ایران د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړ چې دواړه هیوادونه خبرو اترو ته په رسمي ډول تیار شوي دي. بلخوا د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسي مشره کاترین اشټن وایي د نشه یي موادو د قاچاق سره تړلي جرمونو پر اساس د لسو ایرانیانو په پانسي ورته حیرانوونکي صدمه رسېدلې. اشټن وویل د تهران په یو جیل کې د ګل دروازې پانسیانې په ایران کې د پانسیانو خطرناک حد کې نوره اضافه ده چې اوس په روان کال کې 300 کسان پانسي شوي دي. او د بشري حقوقو لپاره د شلو نه زیاتو کارکوونکو ډلې یو نیټورک چې پکې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره شامل ده وایي په اقتصادي بحران کې اخته یونان کې د کډوالو او مهاجرینو پر ضد بریدونه چې نسلي بڼه لري د اندېښنې وړ حد ته په رسېدلو سیوا شوي دي. یادو ډلو ویلي د جنوري او ستمبر ترمنځ داسې قسمه 70 حملې ریکارډ شوي دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زموږ غله مشال رادیو څخوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. روانه خبرونه سلام پختونخوا ته ځانګړې سوې ده. په دې خبرونه کې به تاسو دغه راپور نه واوري. نن د سعودي په مکه معظمه ښار کې د کلنی حج مراسم شروع کیږي چې تمه ده د نړۍ تقریبا 600,000 مسلمانان به برخه پکې واخلي. بلخوا د لوی اختر په راتګ سره په بیلابیلو پښتني سیمو کې خلکو مال منډي تر څنګ د ښار بیلابیلو سرسبزي پارکونو ته هم د خرڅلاو لپاره د قرباني مالونه راوړي دي. د جلال آباد یو کس وای
رمال رمال نرګوډي مې راوستلې دي خرڅانو لپاره، ما خو شپږ راوستلې و څلور مې خرڅې دوه پاتې دي.
په روانه خبرونه کې نور یو شمېر راپورونه هم لرو او تاسو لپاره به سندرې هم خبرو د مشال رادیو سره اوس. زموږ غله مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. کچیر تاسو انټرنیټ له لاسرسي لري نو د مشال رادیو خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پاتې ده mashalradio.com. په د مشال رادیو په لمړي سارنی خبرونه کې به موږ د خپل خبريالانو پر لور ورسو چې په سیمه کې تازه پیښې روان دي. په لمړي سر کې زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال احمد الله دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیک دي. احمد الله سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه.
احمد الله د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر قمر زمان کایرا ویل دي چې د پاکستان مسلم لیگ نون ډله د ناسم لارو غواړي چې اقتدار ته ځان ورسي. دوی د اصغر خان کیس حواله هم ورکړي د پکم چې ویلسي و چې د پاکستان استخباراتي ادارو د پاکستان مسلم لیگ نون ډله چې په خوا د آی جی آی په نامه و هغوی ته پیسې ورکړي وي تر څو د پاکستان پیپلز ګوند حکومت ته ونه رسوي. په دې حق لکه تازه حال زموږ سره شریکي چې نوموړي دا څرګندونې په څه حال کې کړي او غبرګون کې نو ګوندونو څه ویلي دي؟
احمد شاه لکه څنګه تیر ورځ قمر زمان کایره چې کوم هغه مطبوعاتو سره خبرو کې دا خبرې کړې دي خو دین وړاندې دا خبرو کوم چې د پاکستان مسلم لیگ نون اپوزیشن لیډر چې کوم دی قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر چودري نثار هغه دا خبره کړې و چې او دین علاوه شهباز شریف هم دا خبره کړې و چې اف ای اے کده د کیس تحقیقاتو کې نو د دې تمنګ نه حاضری ځکه دا پاک ورنا تحقیقات بنې نو په کار د شیا عدالتي کمیشن دی جوړ کړ شي نو هغه باندې موږ هغه تحقیقات موږ قبول دي نو بیا خمر زمان کایره دین علاوه پیپلز پارټي نورو کارکونان چې کوم دي نور غړي چې کوم دي هغه هم خبري غونډه د خبري کولو خو بیا خمر زمان کایره دا خبرو کړل چې اف ای اے ته تحقیقات چې کوم دي دا وته حکومت نه دی یعنی بلکې عدالت کې اصغر خان کیس مختصره کوم فیصله ورولې ده نو په هغه کې اف ای اے ته دا حکم ورکړی چې د کیس پلټنې دی وکړي او که مسلم لیگ نون او پنجاب حکومت دا غواړي چې لکه اف ای اے تحقیقات نه کوي نو هغه دې به وخی بونګه د پنجاب کوم پولیس چې دی په هغه باندې د کیس تحقیقات وکړو دا خو عدالت دا تحقیقاتي حکم ورکړی دی د تحقیقات حکم ورکړی نو په دې کې خو موږ هیڅ هم نشو کولای دین علاوه د قمر زمان کایره دا وینا و چې په 1990 الیکشن کې چې پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم کارونه وکړل او د پیپلز پارټي له څنګه لکه حکومت خپل راوستو یا د شانت دین وروسته چې نور کنټرول ټاکنه شوی درې نه وی کیه دا په ونه وی چې کوم شوی نو هغه ول دغه کوم هغه ته دی کړي او دا صرف د 1990 انتخاباته چې کوم ټول ټاکنه چې کوم ټاګي شو دا خو هغه صرف را برسره شوی د دین علاوه د نور انتخاباته چې مسلم لیگ نون کوم ټاګي کړي او د تاریخ نواز شریف یا چودري نثار چې پکې کوم رول ادا کړي دي نو هغه تحقیقات خلافات دي نو په کار د عدالت د هغه او نو هم وکي او په هغه کې چې مسلم لیگ نن کمیټه یان کړی چې دغه ټول سزا او تورکی او څنګه چې په 1909 مې وکي نواز شریف حکومت ختم شو او هغه لاړو جلا وطن شو ملک نه بهر لاړو مشل کال لکه یو وخت بیا دغه شان وخت راغلی دی چې نواز شریف به بیا جلا وطن کیږي ځکه چې هغه کم کارونه دي نو هغه ته سزا زیات نه زیات چانس زادي چې سخت سزا او تورکل شي نو بیا دا ښکاري چې نواز شریف به نه صرف جلا وطن کیږي بلکې په راتلونکي ټول ټاکنو کې د مسلم لیگ نون چې کوم دی هغه بیا دغه ډیر زیات کم شوی دی د ګټ چانسز یې ډیر زیات کم دي او عوام ته چې دی ولسته چې کوم دی د هغه ټول هر څه خبرې را مخې ته شوې دي بلخو مسلم لیگ نون چې کوم دی هغه د پیپلز پارټي چې کوم دا کایره بیان شوی دی نه علاوه چې نور رحمان ملک بیان نو وکړي یا وزیر اعظم 13 ورځ جلسو خبر کړي نو هغه ول چې دا ټول د پیپلز پارټي چې کوم خبرې راته شي دی بنیاد دي د کې هیڅ حقیقت نشته دا هیڅ قسمه کارونه موږ نه دي کړی عدالت کوم د یانه کوم تحقیقات حکم ورکړي چې هغه په آزاد کمیشن جوړ کړي ځکه چې اف ای اے دا وخت د حکومت مرسته ده نو هغه صحیح تحقیقات نشي کولای په کار د عدالتي کمیشن جوړ کړي شي او هغه د کیس تحقیقاتو کې نه صرف د پنجاب وزیر اعلی و چې زه وته مغورزم مخیله ورزم بلکې دین علاوه چې نور څو د مسلم لیگ نن چې کوم کسان هغه وایي موږ ټول حاضرې دوه ته تیاری خو ولې اف ای اے چې کوم تحقیقات کوي دا غیر جانبدار دي لکه دغه تمنګ نه حاضری بو جی احمد شاه
ډیر مننه احمد الله د تفصیلی معلوماتو را کولو شو راځته واړو
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه پل وشا په پاو کم یو لسو بجو حجرا په اتویش منټه کم دوه بجو ستونزې او سرکار په او منټه د پاسا دوه بجو د مشال ترنا لاندې په اتویش منټه کم دریو بجو د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو د کرخې په غاړه په اتویش منټه کم پنځو بجو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او سرادزو د حج په حق له راپور پر لور نن د سعودي عرب په شار مکه کې د کلنی حج مراسم شروع کیږي چې تمه ده د پاکستان او افغانستان په ګډون به د نړۍ تقریبا 600 خلک برخه پکې واخلي پر دې مهال د سعودي حکومت لاړخه د تاو تریخوالي د هر ډول پیښ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل سوي دي زموږ همکار سالم محمد صالح په دې اړه راپور کوي
په ملیونونو کسان د حج لپاره مکه مکرمه ته رسیدلی دي د 15 کلنې فهمه محمد النمر رويټرز اژانس توویل دا ویړي چې په مکه شهر کې ده ځکه دلته اوسېدل د مسلمانانو د یووالي پیغام ورکوي د فهمه په خبره دوی دلته سره راټولېږي او په بیلابیلو ژبو د واحد خدای عبادت کوي ترکی زیارت کوونکی ډاکټر عباس کرمالی رويټرز ته خپل احساسات څرګند کړل
When we say prayers any part of the world
کله چې لمونځ کوو د نړۍ په هره برخه کې چې مخ پر قبله دریږو دا فرق له منځه ځي چې موږ شیعهګان که سنیان یو باید سره وروڼه واوسو. موږ ټول یو یو، ټول تر یوه چتر لاندې. د شریعت پوهنځي محصل زیاد آدم چې د کینیا دی ویلي ډیر غواړي خپل پاتې عمر په مکه کې تیر کړي. د ده په خبره چې د نړۍ بله هیڅ سیمه د دې ځای په څیر نه ده. حج په کال کې یو ځل کیږي. هر مسلمان چې د دې فریضې د ادا کولو مالي توان ولري ورباندې فرض کیږي. دا ځل د سعودي عربستان چارواکو خبرداری ورکړی چې د سوریې د بحران په اړه د هر ډول اعتراض مخه نیسي چې د حج د مراسمو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د عربستان د کورنیو چارو وزیر شهزاده احمد رویټرز اجانس ته ویلي که کومه پیښه کیږي تر کنټرول لاندې به راوستل سي. سعودي عربستان تیره اونۍ اعلان کړه چې له سوریې څخه به د زیارت کوونکو د ورتګ مخه ونه نیسي. چارواکي د حج د تیرو مراسمو پر مهال له ځینو پیښو ښه خبر دي. د سارې په توګه په 1999 میلادي کال کې حمله کوونکو مسجد الحرم په خپله محاصره کې راوست. دې لانجې دوی اونۍ دوام وکړ. راپورونه وایي چې په دې منځ کې په لسګونو کسان ووژل شول. دا ځل د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر ډاډ څرګند کړی چې په سوریه او نورو ځایونو کې د روانې شخړې سره سره به زیارت کوونکو ته کومه امنیتي ستونزه ورپېښه نه سي. عربستان چې د اسلام د ظهور سیمه ده د هغو یاغیانو ملاتړ کړی چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د عربستان او ایران ترمنځ چې د سوریې ملاتړی هیواد دی اړیکې کړکېچنې دي. عربستان پر د ایران تور پورې کړی چې په بحرین کې ناکراریو ته لمن وهي او د عربستان په شیعهګانو کې اعتراضونه پاروي. ایران دغه تورونه ردوي او وایي چې د حج د مراسمو پر مهال د هر ډول تاوتریخوالي د مخنیوي ملاتړ کوي. رویټرز اجانس لیکي په 1980 میلادي کال کې ایراني زیارت کوونکي د سعودي له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښتل چې په نتیجه کې په سلګونو کسان مړه شول. نن چهارشنبه د حج د مراسمو اوله ورځ پیلېږي. د حج تر ادایانې وروسته چې د اسلام د تر پیغمبر لخوا هم تر سره سوی د جمع ورځ د اختر اول ورځ ده. ان الحمد والنعمت لله لا شريك
له. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15,580 او 15,580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
زموږ هغه مشال ریډیو خبري د پاکستاني مطبوعاتو د راپورون لمخې په بټاباد کې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته جوړ شوی تحقیقاتي کمیټه خپل راپور د پاکستان حکومت ته سپارلې دي. دا چې په راپور کې څول شوی له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابیا اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه چې اسامه بن لادن د پیښې په اړه 13 هفته د پاکستان حکومت ته کمیشن رپورت وړاندې کړی دی. د سپریم کورټ له اړخه قائم شوی جوډیشل کمیشن 13.5 کال د ابتاباد د پیښې په اړه د فوجي افسرانو د اسامه بن لادن خصو او د ابتاباد ځایي خلکو نه په تحقیقاتو کې تیر کړو. د مطبوعاتو تر مخه د رپورت وایي چې د رپورت کې د پاکستان حکومت او فوجي اسټابلیشمنت پکې ملوث نه وو او په ابتاباد سیمه کې هیڅ چاته نه معلومه چې د دنیا د ټولو نه مطلوب سړی دلته وسیږي. خبریال او سیمهیز چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي چې د اسامه بن لادن موجودګی نه بې خبري د استخباراتي ادارو غفلت دی.
چې کوم خبرې چاپ شوې دي نو دا ذرایع ورکړي دي اوس پته نه لګي چې دا ذرایع څونه پکړه دي او د دې خبره څونه د کابل ور ده. زما دا خیال دی چې زه هم دا یقین لرم ځکه خو دې تضاد کې اوسېده وای چې دې فکر کوم اسامه او دغه ملګرو چدمانه به څوک شک نه کوي چې دې په بحث کې دي. البته کې طالبان نو القاعده غړي نو دا ممکن دا فیصله دې ذکر کړی وي. زما خیال دی دا خبره ممکن د رښتیا وي چې څو خبر نو ځکه خو دونه موده دې په بحث کې پاتې شو.
بل خو د قبایلی چارو کارپو او خبريال طاهر خان وایي چې دا راپورت د ځینې مشرانو خیالاتو سره سمون لري.
راپورت رسمي توګه یعنی باضابطه تر اوسه پورې دا مخې ته نه راغلي. قوم دې تمنګ وګورو نو د امریکا چې کوم لوړ پوړي چارواکي دي یې خپل انده خبره کړې وه چې تر اوسه پورې دوی داسې څه ثبوت نه ترلاسه کړي چې هغه دا وښایي چې په دې کې د پاکستان د حکومت یا د هغې د ادارو داسې څه البته هغوی د پاکستان د حکومت ته دا تل لا غوښتنه کړې ده چې دا معلوم کړي چې اسامه بن لادن د هغه په پاکستان کې ملګري څوک وو چا ورته پناه ورکړې وه. چې کله دا رپورټ مخې ته راشي نو کېدی شي کم غوښتنې چې داغي وي یا د خلکو په ذهن کې سوالونه وي چې داغې جواب داغې کې موجود وي.
د مطبوعاتو تر مخه چې د امریکې خارجه محکمې وینا ده چې پاکستان حکومت ورته د ابتعاد کمیشن رپورټ لانه دی ورکړي، او د ابتعاد کمیشن رپورټ صرف هغه حصې دوی کتلې دي کوم چې د پاکستان په میډیا کې خبرې شوې دي، او څو پورې چې مکمل رپورټ نه وي ملاو شوی نو تبصره پرې نشي کېدی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د اسامه بن لادن په ضد عملیاتو په اړه 15 افسانوي قصې تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې ده. دا چې هغه 15 افسانوي قصې څه دي، اسرار عالم مومن به مو پرې خبر کړي.
مخکې لکه کوم چې د اسامه بن لادن ضد اپریشن په اړه 15 افسانوي قصو کې لومبۍ افسانوي قصه دا وه چې په بابت کې د اسامه بن لادن پر ضد عملیاتو کولو پریکړه ډیره ګرانه وه. مکلکن کې وایي چې سی این این د مرستیال ولسمشر جو بایدن د مشاور ټونی بلانک د خولي ویلی بو چې لومبه خبره دادا چې هغه ته د اسامه د موجودګۍ په اړه یقین نه وو. دوی مدا چې څومره هم مشاور وو د هغه د کاروي کولو طریقه کار مختلف وو. د اسامه ضد عملیاتو کولو درې ورځې وړاندې شاوخوا ټول په دې رضا وو چې د بن لادن خلاف د عملیاتو لپاره د نوی سیل واستول شي، خو یوازې جوزف بایدن غوښتل چې په پټاباد کې د اسامه د موجودګۍ خبره دی نور هم یقیني کړي شي. البته یو مشت وړاندې ولسمشر دا خبره منلې وه چې په پټاباد کې د اسامه د موجودګۍ په اړه 50% امکانات شته. همدارنګه ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې د ډرون برید د لارې دی د اسامه کور په نخښ کړي شي، خو په دې کې بیا د هدف د خطا کېدو یره وه. دویم افسانوي قصه دا ده چې اوباما سو واري ویلی بو چې په پټاباد کې د اوساما خلاف اپریشن کینسل کړی شي، خو مخالفون کې وای که څه هم دا خبره هغه خلک خوښوي چاته چې اوباما امن پسند ښکاری، خو بیا دا ردی خبره سره تضاد لري چې د عملیاتو انچارج د عملیاتو یو مشت وړاندې ولسمشر اوباما ته پوره پلان وړاندې کړی وو. دریم افسانوي قصه دا ده چې د اوساما پر ضد عملیاتو لپاره تللې نوی سیل اوږد مهاله نښته کړې وه. دا قصه د اوباما د انتظامی چارواکو د بیانونو څخه جوړه کړې شوې. دغه چارواکو ته د عملیاتو په اړه لا هم پوره معلومات نه ورکړل شوي چې دوی له میډیا سره خبرې وکړي. همدارز د دې خبرې په وضاحت کې چې اوساما بن لادن ولې ژوندې ونیول شو، د سپینې ماڼۍ د ترګري د مخنیوي مشاور ویلی بو هغه ځکه چې د دوی ورسره د ډزو بدلون شوی وو، خو مقالکون کې وایي چې داسې هیڅ قسمه نخته نه ده شوی. د اوساما په اړه څلورم افسانوي قصه دا ده چې هغه خود مزو ژوند تیروو، او دا تصور د امریکا د ترګري ضد مشاور خغلی برینن له بیانونو څخه مخې ته راغلی، خو مقالکون کې وایي چې هم اوساما یو وجون کې وو او ډیر خلک یې وجلی وو، خدا خبره سمانه ده چې هغه د مزو ژوند تیر کړی وو. که څه هم په پټاباد کې اوساما درې چته کور لرلو، خو په دغه کور کې د هغه درې کورنۍ چې پکې اتلوي کسان او څه باندې 12 بچي شامل وو، او د لخپل کور هم چرته تللی نشو، نو دغه کور د دل لپاره د یوې قیدخانې نه کم نه وو.
اسرار عالم مومندو چې د اوساما بن لادن په ضد د عملیاتو په اړه د 15 افسانوي قصې تاسو ته واورولې چې په واشنگتن پوسټ ورسپان کې خبرې شوې وي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د پاکستان په سرشار اسلام آباد کې سوي یو سیمینار کې د تعلیمي چارو کارپوهان د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې په نصاب کې مثبت بدلون راولي او ماشومان ته د لومبي جماعت څخه د امن، ورورولۍ او یووالي درس ورکړي چې دا ډول د هیواد راتلونکي نسل امن خوروونکي جوړ شي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راکبي.
د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې ماشومان او تا خودون کې نصاب کې بدلون او امن درس شاملولو په غرض سرخار اسلام آباد کې د غیر سرکاري تنظیمونو اکشن ایڈ او پیس ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن پیټ د سوري لاندې یو سیمینار وشو چې پکې د یادو شو ادارو مشرانو نه علاوه د تعلیم شعبې سره تړلي پوهانو ګډون وکړو. سیمینار ته راغلو میلمنو په خپل وینا کې ویل چې موجوده وخت کې په ملک او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او قبایلي ساحلی سیمو کې د ترهګرۍ واقعاتو لوجې اولس ډېر ځپلې شوی دی. نو صوبایي حکومت لا پکار دی چې نصاب کې مثبت بدلون وکړي او ماشومانو ته د ډومبي جماعت نه د امن، ورورولۍ او یووالي درس ورکړي. د پیډ ادارې مشرې سمینه امتیاز مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې موږ خیبر پښتونخوا حکومت سره په تماس کې یو او زموږ کوشش دی چې نصاب کې لږ ډېر بدلون وکړي شي.
زمونږ جی دا ټول ایڈوکیسی کے پی کے گورنمنٹ سره دا نو مونږ کوشش دا کړي او چې مونږ دا سه مټیریلز ډیولپ کولې چې دا سیما بلیمډ فار بینګ ویری انټالرنٹ. نو زمونږ دا خیال وکړو مونږ پیس ایجوکیشن انټروډیوس کو چرته سکولونو کې، مدرسو کې، چې پای په ذریعہ مونږ د ماشومانو، د ځوانانو د سوچ تبدیل کو، چې تشدد نه علاوه هم صدا سه طریقه شته چې مونږ خپل خبره بهر دنیا ته ویلې شو. کوشش مونږ دا کو لګیا یو چې سکول کې هر یو لیول باندې کم از کم یو یا دوه لیسنز کتابونو کې ایډ کو چې ای پترو مونږ د امن، د محبت، د بلو، د رائټس پر کې خبرو کو.
دو ایکشن ایڈ اداری د تعلیم څنګ مشر هارون کاسی وای
نسب ایکستریمیزم او ډیسکریمینیشن او کوم چې وایلنس موږ ګورو هغه کې د کریکولم یو ډیر امپورټنت رول دی چې هغه موږ نس ډینای کوي. کریکولم څنګه د کښنی دماغ جوړول د سایکولوژیکل کوم ډیولپمنت د باغ ډیر امپورټنت رول پلی کوي تر څو پور چې موږ ایجوکیشن وایلنس فری نه وي، موږ کوم کریکولم د هغه محبت نه سپریډ کوي، تر هغه پورې موږ چې کوم امن والا موږ معاشره ده هغه نس جوړوي. چونکه 18 امندمنت بعد صبح ته ولاړې نو موږ دا سټیج ته ډیر امپورټنت رول کوو چې موږ دا اویرنس خلکو کې کریئیٹ کو چې کوم کریکولم ڈیولپ کیږي دا د امن او بھائی چارہ درس ورکی بجائے چې کوم ڈسکریمینیشن د مائنورٹیز سره یا نور چې کوم وائلنس پروموټنگ مٹیریل دی هغه ختم.
د کرسچن سٹڈیز سینٹر مشرا رومانہ بشیر وای چې نصاب د لاري ممکن ده چې ماشومان ته په خو او بد کې فرق وخودلی شي.
ایجوکیشن جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرتی ہے.
تعلیم د یو انسان شخصیت جوړوي او چې کله یو ماشوم ته د اړومبي کلاس نه د نصاب د لاري خو خبرې وخولی شي هغه ته د امن درس ورکړي شي، خو بد کې فرق ورته وخولی شي، نو دا شان نه صرف په ملک کې امن بي، کلاري بي، بلکې هغه ملک، هغه معاشره ترقی هم کوي. او پاکستان کې خو د مختلف مذهبونو خلک میش دي، نو په کار دا چې دلته خو په نصاب ډیره توجه ورکړي شي.
رومانه بشیر زیاته کړه چې که یو ماشوم ته د لومبي جماعت نه د بل مذهب په حق لا علم ورکړي شي، نو دا شان به هغه په راتلونکو کې د نورو مذهبونو احترام کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او زو د پېښور پوهنتون پر لور د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې UNHCR لخوا پېښور پوهنتون ته 150 لپټاپ کمپیوټرونه ورکړل شوی دي. د دې کمپیوټرونو لویه برخه به په پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کوونکو افغان لوستونکو ته ورکول کیږي. په دې حق له نور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال اصرار اتل راکوي.
د نړیوالی ادارې UNHCR لخوا پېښور پوهنتون ته 150 لپټاپونه ورکړې شوي چې مقصد یې د زده کوونکو په نړیوالو اړیکو او نورو څېړنیزو چارو کې اساني پیدا کول دي. د پېښور پوهنتون د چارواکو په وینا په دغه لپټاپونو کې به زیاتره برخه د افغانستان د زده کوونکو وي، په دې غرض چې دوی په ډیرو اقتصادي مشکلاتو کې له وطن لرې زده کړې پر مخ بیایي. د UNHCR لخوا د ورکړې شوي دغه مرستې په اړه د پېښور پوهنتون ویان اختر امین مشال ریډیو ته وایي.
د ملګرو ملتونو اداره UNHCR از ا گوډ ویل جسچر چې کوم دی دا پېښور یونیورسيټي ته 175 لپ ټاپ مینی لپ ټاپس دي. تم ویل شو وړ لپ ټاپ کوم چې سټوډنټانو چې کوم روزمره چې کوم غادي تیسز وی نور څه داسې نوټس وغیرہ لیکلي کنه نو دا غي په استعمال کې برازي دا مونږه مختلف ډپارټمنټونو ته تقسیمو، خاص کر به مونږ کوشش کوو چې کوم مونږ سره دا افغانستان کوم طالب علم دي غي تم شیر ور کو نور پاکستانی طالب علم دي او دا یو ډېر ښه انیشیټیو دی. 175 چې کوم دی یو ډېر ښه تعداد دی.
په دغه سوال چې د لپ ټاپونو د ویش کړن لار بسوی دوی زیاته کړه چې زیاتره برخه به د افغانستان زده کوونکو ته ورکول شي.
افغانستان کوم طالب علم دي موږ کوشش کوو چې زیات ترغی موږ ایڈجسٹ کوو چې هغه زمون گاونډي هواد دی ریکنسټرکشن د فیز نه تیریږي هغه کې چې کوم د آی ټی د زونه اداله کم دي نو موږ هغه سپورټ کول را پاره دي. ته خو به کوشش کوو چې زیات تر کسان موږ اکوموډیټ کوو. UNHCR چې کوم عملګری دي هغه موږ ته سره گایډ لاین راکړي دي کوم رسومونه ډیسټریبیوټ کول لی په مختلفو ډپارټمنټس کې.
د UNHCR لخوا د دغه مرستې په اهداف او ګټو د پېښور پونتون د داخلو د چارو رئیس ډاکټر حزب الله مشال ریډیو ته وی چې داسې مرستې د زده کوونکو په سیړنه او تکنیکی صلاحیتونو را برسېره کولو کې لوی لاس لري. دوی زیاته کړه
ز خپل په خپل ځدی د UNHCR ډېر زیات مشکورې مو چې دې موږ سره دوه مرسته وکړه. په خصوصي توګه دې دا ویلی چې کم ډپارټمنټس کې افغاني سټوډنټس یې تاسو دغه ډپارټمنټس ته دا ورکې دا لیپ ټاپ دې په خپل کارونه کوي کې دې ته ډېر فائدې ته رسي او د دې چې سونه تکنیکی صلاحیتونه دې دا به نور هم زیات شي.
دا یادونه ورول دا چې دغه کومک سره به افغان محصلین د دې جوګشي چې خپل تکنیکی زده کړې او سیړنې به په اسانۍ سره پر مخ بوزي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com. کچیر تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لري نو پر فیسبوک او ټویټر هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کی د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. مشال رادیو هڅه کوي چې تاسو نظر واوري او د هغه سره سم تاسو وړاندیزونه باندې عمل وکړي. وخت د سهار 9:30 سوی اوس به ورسمه لیها مرزاده ته چې د سیمي او نړۍ په حقلمو په تازه حال خبر کړي.
نن په مکه کې د کلنی حج مراسمو لومړی ورځ ده. د خبر ایجنسی په باړه کې خل سیمه کې تیر شپه د پوځي عملیاتو پر مهال خو شاو 300 مشکوک کسان نیول شو دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مرستې ادارې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو لپاره 9.9 میلیون ډالر مختص کړی دي. په سواد کې د کور چتر پریوتلو په پیښه کې د یو کور 15 کسان مړ شو دي. ایصافای د برکی برک ولسوالۍ د پیښې لومړی جاج مکمل کړي چې کېدی شي د درې افغان وګړو د غیر ارادي وژنې لپاره ذمہوار وي. ایصافای یو سروې ښایي په افغانستان کې 80% خلک په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات نه برخمن دي. سپینه ماړه وایي په هغه صورت کې د ایران د اټومي پروګرام په لړ کې دغه هیواد سره مذاکرات ته تیار ده چې پرې سنجیدګي دی خوای. او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلې وایي په یونان کې د مهاجرو او کډوالو پر ضد نسلي بریدونه زیات شوي دي.
دا خبرونه لندیزمو ل ملیها امیرزاده څخه واوریدي. اوس وخت رسیدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانه ته د کتنې په اسامباد کې د مشال رادیو خبريال سیرا ظهیر د پاکستان کورنۍ ورسپانه لوستي دا چې دغه ورسپانه په خپل اداريو کې څلې کلي راځي چې ورته غواښو.
آج ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی چې کله د سوابي دوره کوله په دغه وخت د دغه قافله سره 214 وشوي چې بکې د دوه پولیسو والو په شمول اتنور کسان جوړل شو. اداري لیکي چې د 14 مقصد وزیر اعلی ته زیان رسول وو. خود هغه باوجود وزیر اعلی خپل دوره وکړه او خپل هله زلو کې هیڅ کیمرا نه وستو. اداري وړاندې لیکي چې په ملک کې په عمومي او په خیبر پختونخوا کې په خصوصي توګه د ترخګري چکم پیښه منستکیږي. دا نه صرف د حکومت او حکومتي اتحادیانو لپاره بلکې د دینی او مذهبي ګوندونو لپاره هم د فکر وړ خبره ده چې د ترهګرو پر ضد سویلو نه ډډه کوي. ادارې زیاتوي چې کوم خلک د وسلې په زور په ملک کې د اقتدار کولو خوبونه ویني هغه دې په دې سوچ وکړي چې ځان د بل د نظرې نه هم خبرول پکار دي. او تر سوچ د اسلام د راوستو خبر ده نو د پاکستان په آئین کې د دې ضمانت ورکړل شوی دی چې د ملک دننه بحث یو قانون د اسلام پر ضد کار نه کوي. او د دې د سارنې لپاره د لویو عالمانو یو کونسل چې د اسلامي نظریاتي کونسل په نوم موجود دی هغه د دې کتنه کوي. ادریا اخیری کلی کې چې هله د چکم خلک په زور خپل دریز ورته پل غواړي هغه به د ملک او قوم د مفاد لپاره مذاکرات وکيني او د وطن پال ثبوت به ورکړي. مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې سواد کې د خراب صورتحال په وخت د تباشو دکانونو مالکان تر اوسه د امداد پته نه ناشتي کوم چې د حکومت د متاثرینو د آبادکاري او بحالي د داوو نفي دا. د ادارې په وینا چې د سواد نه یوازې د شر پسند وستل پور نه و بلکې د دوی د لاس چې د سواد میشیت ته کوم زیان رسیدلې دي د هغې پوره کول هم ضروری و. او کومه نامنی چې پیدا شوې ده د هغې اثرات چې تر څو نوي ختم کړی شوي تر هغې به سواد کې امن را نشي. ادارې اخیری کلی کې باید چې سواد کې د میشیت د بحالې په غرض حکومت زر تر زره دکاندارانو لا امداد ورکړي چې دا رنګ دوی په خپلو خپو ودرېږي او د نور انتظار نه هم بچ شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانه واسټری جرنال په خپل مقاله کې په داسې حال کې چې ټاکل شوی امریکایي ځواکونه به د 2014 کال تر پایل افغانستان وځي پښتنه کوي چې ولی امریکایي سرتیری ژر له دغه هیواد نه وځي او د ترهګرو پر ضد خپل جګړه د ډرون بریدونو له لارې پر مخ نه وړي. بلخوا د نېشنل ورسپانه کې بیا د سوات په ملال یوسفزی د طالبانو د برید په یادولو سره ویل شوی چې که د پاکستان حکومت اوس هم د وسلوالو په ضد کوټلي اقدام ونه کړي نو یوه ښه موقع به له لاسه ورکړي. د دواړو مقالو مهم ټکي هارون باچا درته اوروي.
وال سٹریٹ جرنل لکھی په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشریزي انتخاباتو په اوسني کمپین کې په افغانستان کې د روانې جګړې مسله یوې سنډې ته وحل شوې. ګڼ شمېر امریکایان کېدل شي حیرانوي چې ولې 18,000 سرتیري په دغه هیواد کې ډېره پاتې دي. په مقاله کې پر دې سربېره چې اوباما انتظامیه په 2014 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره کوي، پوښتنه شوې چې آیا امریکا نشي کولای خپل ځواکونه زر وباسي او د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره یوازې له ډرون بریدونو او ځانګړو ځواکونو کار واخلي. مقاله وایي د القاعده د کمزوري کولو له اداو سره سره دغه شبکه په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې بیا سر راپورته کوي او زیاتوي چې امریکا دا مهال یوازې په افغانستان کې چې د ورسپانې په خبره القاعده پکې مضبوط مرکزونه لري د دغه شبکې پر ضد په سخته جګړه بوخته ده. خو وال سټریټ جرنل کاږي امریکایان د دغه جګړې په اړه محدود معلومات ترلاسه کوي. په دې وروستیو کې دوی ته د افغان ځواکونو له لیکو پر امریکایي ځواکونو د حملو په اړه وویل شول. ورسپانه وایي په دې خبره پوهېدل مهم دي چې دا بریدونه د طالبانو خواخوږي ترسره کوي چې ترس کې د امریکا او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جوړیدونکي همکاري اغیزمنی کی. بلخوا د ابو زوبای او ورسپانې دی نېشنل د پاکستاني لیکوال او سیډونکي احمد رشید مقاله خبره کړې ده چې پکې ویل شوی په 44 کلنه ملالا یوسفزای شوه بریت په پاکستانی حکومت او پوز د طالبانو پر ضد کوټلي اقدام کولو لپاره د بیساری ولسی فشار لامل شو. خو د نوموړي په خبره دا سخکاری چې دغه موقع به له لاسه ووزي. احمد رشید لیکي سربیره د طالبانو په دې دړکو چې ملالا امریکایي ایجنټ ده او دوی بیا هم په نخښه کوي د پاکستان خلاصي ګوندونه لکه عمران خان او د مذهبي پارټیو مشران د دوی پر ضد د عملیاتو مخالفت کوي، انداچې د دغه برید لپاره د طالبانو له ملامتولو هم انکاري دي. لیکوال وایي د پاکستانی پوسټ کمانډرانو د شورو د ورځې په خپل لیدنه کې پریکړه وکړه چې د طالبانو پر ضد عملیات به د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو او د قراز د حکومت او پوسټ ترمنځ د یوې موافقې مخې ته لراتلو ورسته کیږي. د احمد رشید په وینا د پاکستان حکمرانه طبقه لګیا ده یو بهترین موقع له لاسه ورکوي.
هارون بچاو چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د سیمې په حق له د خبرو سو مقالو حال درکاوي. اوس زو د بل راپور پر لور. امریکای ورځپاڼه وال سټریټ وبخشي د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي لخوا د ډیورن کرښې په اړه خبري غیر مسولانه بولي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې د ډیورن کرښې د مشروعیت په اړه هر ډول خبري رد کړي، خو د وزارت د چانوم او خبري نه دی یاد کړي. په دې اړه زموږ خبريال معصوم ایوند له کابل راپور کوي.
د ډیورنډ کرښې په اړه د امریکا د ځانګړي استاد څرګندونو په افغانستان کې د حکومت او ولسي جرګې د غړو سخت خبرګونونه راپارولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاد مارک راسمن له خوا د ډیورنډ کرښې په اړه خبري غیر مسولانه او د افغانستان او امریکا د اړیکو په زیان بولي. د دې جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون یو غړي آریان یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښاغلي راسمن خبرې د هغه شخصي نظر دی او نوموړي باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
د تی ریاکشن به پورس د یو پونم له افغان ټلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي اساسي مارګ راسمن څخه پوښتل سول چې آیا د ډیورن کرښه پر رسمیت پیژني. نو موري په جواب کې وویل
د تی اون لاین د بارډر بیتوین بوث کانتریز از
هو دا یو نړیواله پوله ده او زه فکر کوم اوس د دې وخت چې د ټولو اړخونو نظر په پام کې ونیسو او وګورو چې په دې اړه څه نظر نه موجود دي.
انټرنیشنل بارډر بیتوین بوث کانتریز
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت هم د دوشنبه پورس په بلند انګلیسي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان حکومت د دې کرښې د قانوني حیثیت په اړه د هر چا هر ډول څرګندونې ردوي. په خبر پانه کې راغلي د ډیورن کرښه د افغانانو لپاره تاریخي ارزښت لري. د بهرنی چارو وزارت په خپل خبر پانه کې د چانم او یا هم څرګندونو ته غوته نه نیولې. په کابل کې د امریکا د سفارت مسولینو هم تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د سیاسي چارو افغان پوهان د ښاغلي ګراسمن پر خبرو شک کوي او په خبره چې ممکن د پردې تر شا د ځینو هیوادونو تر من سره وانوي. د دغه کار په هن لړلې وهید مجد ازادي رادیو ته ویل
تاسو معلومیږي چې مسائل در پردی در شهر روان دی سو متدلخه دا سیوا خبر آوا چه پاکستان، انگلستان و امریکا دا افغانستان پا باره که سر خبری کلی دی او دا پا زار سطح شوه دا پا پاکستان دی تجربه کلی دی چه پا افغانستان کی او غیر متمرکز نظام راشی یعنی افغانستان پا اتزنون و ویشل سی او بیا دا انگلستان سفیر پا کابل که هم دا سیوا خبر آوکر چه امون وارو دا افغانستان و پاکستان ترمن به طوری مسئله خبراتر لار حل شي.
د اوسنی افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر سوی د ډیورن کرښه د 1903 میلادي کال د هغه مهال د برتانوي حکومت او د افغان واکمن امیر عبدالرحمن خان ترمنځ د وټرن لمخې رامنځته سوی. د راپورن لمخې دغه کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو او کړکیچ له اساسي عواملو بلل کیږي. ځینې کتونکي فکر کوي چې پاکستان ډیر کله په پټه یا ښکاره ډول پر افغان دولت فشارونه راوستي او راوړي چې دغه کرښه په رسمیت وپیژني، خو کارپوهان او د ولس سترګې غړي د دې کرښې په اړه هر ډول پرېکړه د حکومتونو له صلاحیت پورته خبره بولي او وایي یوازې لوی جرګه کولی سي په دارنګ ملي مسایلو کې پرېکړه وکړي.
له کابل معصوم میوند چې د ډیورن کرښې په حق له تاسو ته راپور اوروي. نړیوال سولسات ځواکونه یا د احساف مسولین وای د دوی لخوا یو نوې سروې شي چې د افغانستان اکثره خلک په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات احساس کوي او په هغو سیمو کې چې امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی د وسلوالو مخالفینو په حملو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته.
ایصف ځواکونه وایي یو نوی سروې د دوی یو پخوانی ادعا ثابتوي چې ویلي وو د افغانستان 80% خلک په خپلو سیمو کې له سولې او ثبات څخه برخمن دي. د ایصف ځواکونو وین جنرال ګوینتر کټس د سه شنبې په ورځ خبري اعلان وویل چې دغه سروې په تیرې یوې میاشتې کې په ټولو ولایتونو کې له خلکو نه د پوښتنو په اساس شوې. ښاغلی کټس وویل په دې سروې کې له خلکو پوښتل شوي چې په خپل کور او ولایت کې د مسؤلیت څومره احساس کوي.
9% said bad.
دوی وایي 9% ویلي بد، 9.5% ویلي مناسب او 2.5% ویلي ښه احساس کوي. نو په دې اساس 1.9% خلکو چې ترینه پښتنه شوی ویلي دي ښه یا مناسب. فکر کوم دا یو مناسب رقم دی. دا رقم هغه څه ثابتوي چې پخوا مو ویلي وو، هغه دا چې د افغانستان 80% خلک له ډیر امنیت او ثبات څخه برخمن دي. ښاغلی کټس په خپل خبرو کې دا واضح نه کړ چې د سروې لمخې د سیمې او ولایتونو په سطحه د خلکو د امنیت احساس څومره توپیر لري، خو پخوا تر دې ویل شوي چې د افغانستان په مرکزي، لویدیځو او شمالي سیمو کې خلک نسبتا د امنیت ډیر احساس کوي. که څه هم ایصف وایي چې سروې د ټول هیواد په کچه د خلکو قناعت ښیي، خو د راپورونو له مخې د افغانستان په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې خلک لا هم له امنیتي ستونزو کړیږي. په عین حال کې ښاغلی کټس وویل د روان میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو حملې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% کمې شوې دي. د ایصف ویاند ویل په هغو سیمو ولایتونو کې تر ټولو کمې حملې شوي چې امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. په دې خبري کانفرنس کې د ناټو د ملکي استازي ویاند ډومینیک میډلی ویل ټاکل شوی د امنیت د انتقال څلورم پړاو راتلونکي میاشت د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا اعلان شي. دوی وایي څلورمه ډله سیمې به ډیر ژر اعلان شي، ممکن راتلونکي میاشت، خو دا اعلان به د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا کیږي. موږ به د 2014 کال په نیمایي کې مهم پړاو ته داخل شو چې هغه وخت به ټول هیواد په دې پروسه کې داخل شوی وي او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا به تر امنیتي پوښښ لاندې راځي. خو ایصف با یو نیم کال نور هم د دې پروسې نه ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت او ایصف ځواکونو چارواکو پخوا ویلي وو د امنیت د انتقال څلورم پړاو به تر پخوانیو هغو ستونزمن وي، ځکه د هغو سیمو امنیت پکې سپارل کیږي چې د وسلوالو مخالفینو فعالیت پکې ډیر دی. چارواکي وایي د روان دریم پړاو له بشپړېدو سره به د هیواد د 15% خلکو امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي او ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال پروسه بشپړه شي.
احمد زبیر ژمندو چې د ایصاف لخوا د هغه ادا په حق له تاسو ته راپور اوروي چې پکې ویل سوی وه د افغانستان 80% سیمه کې سوله او ثبات دی او هغه سیمې چې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي دي د وسلوالو مخالفینو په حملو کې په هغو سیمو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. زموږ د مشال راډیو خبري او مشال راډیو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شئ. پاتې ده مشال رادیو.com. اوس ستاسو پام د یو سندرې پر لور راګرځوم. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، نن د حج مراسم پیل سول او اختر هم را روان دی، نو د اختر په حق له د سندرې ته تاسو پام راګرځوم.
مسافر بچی زړګی در پسی چینا در تین شما پوری اختر دی مبارک شاہ در تین شما دا مسافر بچی زړګی در پسی چینا در تین شما دا مسافر بچی زړګی در پسی چینا در تین شما در تین شما وطن پردی خار کی اختر دے زما چا پی رگو رما خیو پل مخبل نشتا یوازی ناس کی مدکور کلیا دونا راضی پمخ میں اخ کی زی پتن کے میں گوگل نشتا یار دروا میں خلپ غیگا کی دروا مڑوا زما پوس زما پلا سکی سچل نشتا ما تدخ پل کل مل گری خپل اختر یادی دی ما تدخ پل جاران دمینی ڈک نظر یادی دی اوری اختر دی مبارک شاہ در تین شما دا مسافر بچی زڑگی در پتی چوینا در تین شما دا مسافر بچی زڑگی در پتی چوینا در تین شما
زموږ غږ د مشال رادیو څخاوري او د مشال رادیو لمړی څارنې خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي. د اختر په حق له خو مسندره واوري د اختر هم پراتلو دي، خو په لوی اختر کې د لوی اختر یو لوی رسم د څارو حلالول دي د قرباني په توګه. په جلال آباد کې د مال منډي ترڅنګ د ښار بیلابیلو سرسبزي پارکونو ته خلکو د خرڅلاو لپاره د قرباني مالونه راوړي دي. یو شمیر خلک خوشاله دي چې سږ کال د تیر کال په نسبت د قرباني مالونه ارزانه په لاس ورځي، خو یو شمیر خلک بیا د څارو لګرانۍ څخه شکایت کوي. په همدې اړه د مشال رادیو همکار باز محمد عابد یو راپور تیار کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
که یو لور ته د جلال آباد مال منډی ته د ننګرهار ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه بیپاران د قربانۍ سروي راوړي، نو بل لور ته هغه کوچیان چې تر اوسه رمې ساتي او له سړو سیمو څخه ننګرهار ته راغلي، له خپلو رمو څخه یې نر ګډوري بازار ته راوستي او د ښار په سرسبزیو پارکونو کې خرڅلاو ته درولي دي. یو تن شپونکی خوشاله و چې خپل ګډوري یې په ښه بیه خرڅ کړي وو. خو یو بل تن شپون کی بیا د سوړ بازار نه شکایت کولو. یو تن چې د ګډوري اخیستلو په خاطر راغلی و وایي چې سکل د تیر کال په نسبت مالونه ګران شوي دي.
نوم مې عبدالقیوم دی، قصبې نه راغلی یم، غواړم قربانۍ لپاره یو مال واخلم. متاسفانه چې قیمتونه د قربانۍ د مالونو ډېر زیات جګ شوي دي او د غریبو خلکو وس نه رسېږي چې د قربانۍ لپاره پسونه واخلي یا نور مالونه.
خو یو بل تن بیا وایي چې سکل د تیر کال په نسبت ګډوري په ارزانه بیه واخیستل.
ثمرګل ملکه عزیز خان نه پروس کال نه سکل نه ډېر ښه ده، په 2000 موري واخیست، پروس کال دا غوري په 15
یو تن جلاب چې لسور زورایی سی په سرسبزی پارک مالونه اخلي او په ګټه یې خرڅوي، له خپل کار نه خوشاله وو.
زمانو محمد ایوب دی، سخرو د لسوالی اوسیدونکی یم. دا سلو 15 زما راځم، درې سلور مال اخلم. الله تعالی راته په دې کې د خپل بچانو رزق برابرې اخلم او خرڅوم بیرته. شکر دی الحمدلله، داسې ورځ راغلی چې زرم پاتې شوي، 2000 پاتې شوي، 3000، داسې ورځ راغلی چې بیرته تلم، 3400 مې تاوان 1500 کړی دی.
د شرعي حکم په بنیاد قربانی هغه وخت په مسلمانانو واجبېږي چې لوسی یې پوره وي، خو اوس چې په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې په قربانۍ کې د برخې نیول یو رواج ګرځېدلی، نو هر څوک دا کوشش کوي چې په سنه څه شکل قرباني وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ د مشال راډیو څخه اوري د اختر په حق لمو راپور واوري دی چې د څارو د قربانی په حق لو او وس د اختر یو بل رسم د نکریزو لګول دي. د نکریزو د لګول په حق له هم زموږ همکار مشترا پور علي شلی دي. د پښتنو په سیمو کې د اختر یا نور خوشحالي په موقع زنانه او په ځنګړي ډول انجونی د نکریزو استعمال ډیر په شوق سره کوي، او انجونی وای هغه خو به اختر هم نوي چې پکې زنانه نکریزو استعمال نکړي. له بنو څخه د مشال رادیو همکار مشته د نکریزو په حق له راپور علي شلی چې تاسو یې اوریدو تر بولم.
عموما د پښتنو په سیمو کې زنانه د اختر او داسې د نورو خوشحالیو په موقع د نکریزو استعمال کوي. په پښتنو سیمو کې د نکریزو استعمال ډیر په شوق سره کیږي او انجونې په لاسونو باندې د نکریزو مختلف ډول ګلکاری کوي. خو انجونې وایي چې د وخت د تیرېدو سره اوس د ساده نکریزو پر ځای کون راغلي چې ډیر په لنډ وخت کې په لاسونو باندې ښکلي ښکلي ګلان جوړوي. په دې اړه د بنو یوه میرمن رخصانه بیبي مشال ریډیو ته وایي: شایسته بیگم وایي چې هغه بس اختر یا خوشحالي وي چې پکې د نکریزو استعمال نه وي. فوزیا وایي چې د اختر او د نورو خوشحالیو په موقع باندې د نکریزو استعمال ډیر مهم دی او د نکریزو بغیر د انجونو اختر نیمګړی وي.
اختر موقع وي که داسې د خوشحالۍ خالي موقع وي، نو سینې وي یا د څومره هم مشرقه وي چې هغه ډېر شوق سره د نکریزې خالي اوس هم کلو کې خو ساده نکریزې چې دي هغه وړکې لګوي، خو دلته کې چې کومې زنانا دي وایي چې دي هغه نسلو کون چې ده هغه ډېر شوق سره خالي او هغه په لسونو باندې لګوي. د نکریزو خو چې څومره اهمیت ده که نه هغه خو کله نشي ختمېدلی. زنانا دي چې هغوی څو پورې اختر کې نکریزې نه وي که نه، ما په خیال چې ده هغوی والا اختر نه مکملېږي. بېشکه ښه کې دې نه وي خو نکریزې بنوي چې دي هغه خو
کمر زمان چې په بنو بازار کې د نکریزو او کون دکان لري وایي چې ډېری زنانه ورته راځي او د اختر دپاره نکریزې او کون اخلی
خلاص نہ کدی ڈر خسل اس کونی نہ ٹول خر تھے جی دین کونی دے پرے گوشیر واتلی دی ور لوس دے پرے گوشیر واتلی دی اوکسلی دی دین نہ بدل سرا کتو بنا ہر سے جی خپل نہ کری دی چدی اغه بندے ویڈر ٹائم لگے جی تے کسام نہ لگا وچھر وگا پل وین سے او دا کون چدی دا خلاص 15 سمٹ مارشن سی چارو کو مشک شلا بول تیز
دادا زنانا وینا دا چ د خوشاله یو په موقع باندې د نکریز استعمال د پښتنو سیمو ډیر زوړ رواج دی چې دوی غواړي خپل دغه رواج ژوندې وساتي.
زموږ شغل مشال رادیو څخه اوري د نکریزو د ځانګړتیا په حق له راپور واوري دی چې زیاتره وخت زنانی د اختر او واده او داسې نور خوشحالي پر موقع لګوي او په دې راپور کې تاسو دا هم واوریدل چې اوس د پخواني نکریزو پر ځای کونونه راغلي دي چې د زنانه یا انجونی په کار راولي. په همدې حق له تاسو پام د مدثر زمان په ځخ کې د نکریزو د سندری په لور راړوم. نو راځي دا تاسو او دا مدثر زمان
نکری سے لسنا مائی خوب سر پنکری سپی لسونا دکلی طول خلق را غالی دکلی طول خلق را غالی د جنن کور پیو دی بلتے نرزینا د جنن کور پیو دی بلتے نرزینا چپشا دولا جی نہ